څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د وینو د ټولو وشپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې څلور دیرشو ولایتونو ته د وینو له دیرش زرو زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ ده او د ژوند لپاره مهمه ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14مه په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو څخه مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه خبر کړی وایي سکل 40 میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیونه ښځې، 1.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولان دي. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو سره مرستې وشي مرستندوی او شریکان 2.28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخت د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایس د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان ټپیان شوي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی. تورن وایي چې ماشوم یې د کندهار ښار په 14 حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ماشوم څه وخت وژل شوی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د تېرې شپې راکټي برید 6 کسان وژلي دي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته د تیارۍ په حال کې دی. روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تیره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. د بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تیفینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. په چا افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه پورې په لومړۍ پاړۍ کې 300 د بنګلادیش لوبډلې په 9 اوورونو کې 322 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوځېدل او افغانستان به خپل پاړۍ وروسته پیلوي.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. السیس موشیسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 2 لک هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2 د هر 20 ترین
کښتونه. هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشه یي مواد ولې پر مسانه ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
د معتاد نه څاسکه څاسکه تشمیتیازی هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشمیتیازو سوخت د مسانې د پړسوبو د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سوی یم. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوې ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکټاره څخه تر 0,000 هکټارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت 0 ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونهیي سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 0,000 هکټارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یوه بله سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور سو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,03,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي و چې له دې جملې څخه 1,00,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو په اړه خوشبین واوسو، خو دا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکټارو څخه راکمېدل یوه مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوې شمېرې ښیي چې په تېرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 10 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې هلته په تېرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت 0 سوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې 0 سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0 سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالیو کې د دل سوې په ځینو ولایتو کې هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دی دومره باید وویل چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنی په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یوه وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برطانوي پوهنتون په همکارۍ د سټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبانو حکومت هم د 10,000,000 افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویس د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د ټام ویست څرګندونې د شرم وړ بللې او دی یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال د کوکنارو تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټام ویست خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککل غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککل په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغه رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلی دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشه یي مواد پر مثانه کومې ناوړه اغېزې کوي.
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقي چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اجلن سره خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقي یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسری تنګیږي او ټټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي هم کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسری حلقی چې دی تنګی شوي نو بیرون ته نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډب کیږي د مثانې د دیوالو د میکروب سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کستا سوزاک د تشمیتیازو سوخت د تشمیتیازو ناراحتي د تشمیتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزیب ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکې څاڅکې بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشه یي مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ چې کوم ورته وایي چې مثلا کاغه طبي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړېږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی مورفین دی پیټرډین دی ټرامادول دی دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار لغه کوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پاونه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کیږي خوسا کیږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کیږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کیږي یا په ګردو کې ډب کیږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کیږي بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریستا یا کستا د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیاز ته نه څاڅکه څاڅکه په خپل سر باندې ځي په دې وجه باندې نشه یي مواد چون زهر دي په مثانې باندې ناوړه اغیزه غورځوي
کوم کسان چې تر اعتیاد وړاندې د مثانې ناروغي درلوده نشه یي مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼې ولري، هغوی دپاره نشهیي مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دې دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري، د نشهیي موادو په استعمال دغه پړسوب نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼې یا تیږې ولري، د دې په خاطر چې د نشهیي موادو په واسطه د مسانې پوهې یا ماسرې بندیږي، ټټ کیږي، د تیږې د نه غورځېدو سبب کیږي او همدارنګه مشکلات نور هم زیاتېږي او میکروبو ته لازمي نه مساعدېږي. په نتیجه کې د مسانې تکلیف نور هم زیاتېږي د مخدره موادو په استعمال سره.
د مسانې هغه ناروغي چې د نشې له امله راپیدا شوې وي، آیا د نشې له پرېښودلو سره ښه کیږي او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی، د نشهیي موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف ښه کیږي. او که چېرته نور ضمني عوامل ورسره ولري، میکروبی حالت نور ولري، نو بیا خبره دا ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوژیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې ښه تداوی وشي.
راځه کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، دا ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازم رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشئی موادو ککړ چاپیریال څو ځله د دې ته اړکړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کړی. د زیاتوي چې اته تن اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. دا چې سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
پنځلس کاله کېږي چې زه موټر چلوم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، لکه قرار بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر شوله، تاریاک شوله، کریسټال شوله، نو دا مې ګردس کوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار کښې ما بس کې، نو جوړ شولم. هلته خو نه فیدا کېدله، دغه ځای چې رایله شولم، رالم په راته خسر کور مې بیا تلی دی. نو په لوی اختر راغلی یم، تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تللم دلی مې کار کوي، دلته چې رالم بهلی ځوان راته ونیول څه دلته کرار کرار راتللم. اوس بیا پخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم. نو اوس په پوډر هم بڅخته شولم، په چښې هم بڅخته شولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې له غواړې، که د لسي له غواړې، مقصد پیدا کېږي. د کوچني اولادونه لرم په کور کښې، اته کسه یو ګرد زما لاس ته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خو اته کسه دي، بس نه سم چلولی چې هم په ډېر انداخته یم، هم کور وچلوم. نو اوس لاړم په دا مسجد کښې لمونځ وکړئ، وارې مې ډغم وکړئ، مال خدای وس دا بچیانو مې وږي دي. کور یې ودان، بس تر څلوېښت دوس افغانۍ راټولې شولې. نو ډوډۍ مې په رانیوله، بالای وړمه بچیانو ته، بس په دا غذا بخته یم. نو الله دې مو دنیا خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما را بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله دې مو بس دنیا خلاص کړي. دوی اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو، بس تر دا خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی، په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، په دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خوری میلمانه غواره
او ولی اینه غواره رازه خدای دره اولا
دست پای دیدر وکر زوا چه اومی نداری
رازه رازه ندی داری
چیغه او را کشی
سلام علیکم
سلام علیکم خوری پخیر رخی چنگه ای جوره ای ماشومان دی شدی
ازل دختای دی اجیسر شدی اولادون جی جور دی
شکر دادی خدای فضل دا رازه رازه خوری دل تپ دغه توشک کنم
نه نه نکشه نمه دیوی خبر رپار اغلی اما جر بست
لپاره راغلی
ما غوښتل خان صاحب ته خبره وکم خان صاحب په کور کې دی
هو په کور کې دی اجی صاحب واجی صاحب
سوای
یو غوندی خزر راغلی ده وای لا اجی صاحب سره کار لره
بس ده ده راغلبا
خوري خدای دې خیر کړي څه دې ورته وای
بس خوري پښتنه مکوه خدای دې زما ده حال وسات
سلام علیکم خوري
و علیکم السلام
خوری خدای خیر کی سه مشکل لاری
خان صاحب پلوز من میتباسو
خسنگه تباسو
میره پوچری دی اولی خپل طول جایداد خست کر بیز ماده روز رزر خست کر و روز دیده کوی طول سبانون خست کر
زمونگ دکیل اکرم یاده
هو اکرم یاده وم
رختی همچی اکرم دیر باد مرغ او ظالم سره دی
خان صاحب اسی پا کود که سم نست دسر پرنه امزگی خست کر
هو عملیان دغس نوڑا کرونه کهی
خان صاحب نورمی هر اولاد ویی پرونی اخبار گلاس و نور باد کرن اوز بشف خانه که بستری ده
خودی ایر باد کار سوای ده
رکتی هم چه دیر بادا پیخه ده
خان صاحب تو خود کلی بشنه ده با دول صوبری خلگلونی پجوندونی پا اوز که سوزن کیجی تو خون دیوی نور پلانی
خوری مجاڑا ازده خام خیوا چاره کوم بس هم داوزم او یو لاره بورتا پیدا کم دی خیر
سنگه چاره کمی
بیا با خبر راشی چیزی سنگه چاره کوم ورونو تاسی غوک شی چی جرگا پیل کول خیره
ورونو تاسی چوب شی چی اسین خان چو ای
زمونگ دی کلی مشر آجی دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کور ودانې وایم چې په زحمت شول او د جرګې ته راغلل
کور د آباد خان صاحب خیر وي
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجي صاحب ته خو خبره چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکم خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل انده
بس بس کوشم چې زمونږ استاد ټول درد یو ده
او خان صاحب د ټول ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
فروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې څوک بند او کوکنار کړي او نه باندې شی مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کو
په کوم مشکل باز کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفې
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو اخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو اخته دي دا هو علاج به هم کو خو باید معتادین له لاسه خزی او ماشومان تبا نشي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو اخته کړي دي وهله او ټا کول خو لا پرېدا
خان صاحب د معتاد خزو په ګیډه کې ماشوم معتاد وي دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا ډېر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي په ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تبا کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
هو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو آیا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي سمه ده سمه ده زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.